ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا اډیو رادیو دی نن د اتوار ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا اډیو رادیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان خیبر پښتونخوا حکومت وای طالبانو سره امن مذاکرات کنه ناکامه کیږي نو حکومت و بیا مناسب ګام پورته کوي او څېړونکي وای د مختلفو وسلوالو ډلو لخوا د تشدد سره سم د امن خبرو کامیابی ګران ښکاری
دا یو خلک دي دا ټول دا د ټي ټي پی د نشاط د قوتونو دي دا دی دا یو ټیکس دی دی دا ټول 2014 سم د سری کمانی وستروالي
پاکستانی چارواکی وای د شمالی وزیرستان قبایلی سیمې او اف آر بنونه علاوه په ټولو قبایلی سیمو کې بعد سبانه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کوي اخوا د خیبر پختونخوا حکومت چارواکی وای په خبر خار کې د پولیو کمپاین په ګما مرحله کې خو شاونیم لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي ورکړل شوی
زما شکر الحمدلله ډیر کم رسیدلې عجیب اوس دوباره چې کوم دی هغه وسیم غاړي مو هغه وایي چې نه دا خو یو ډیر ښه پروګرام دی وایي چې موږ په کې ورکړي تاسو
او امریکایي چارواکي وای د یوکرین په مسله روسیه باندې فشار زیات کړی په داسې حال چې نړیوال مطبوعات وای د روسیې عسکرو لخوا د یوکرین په کریمیا سیمه کې فوجي کاروایی هم ترسره شوی
گران اردن کو پدی یو ساته خبری خبرونه کې با تاسو سره پاکستان افغانستان سیمی او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه عمر کې او ری خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلې ترګری د مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه اخیستي او په دې لړ کې د پولیسو د لا تکړه کولو لپاره پلان غوره کړی دی د عایداتو یا ریونیو وزیر امین علي ګنډاپور ویلې چې له وسلوال طالبانو سره د سولې خبرې په ښه ډګر روانې دي خو که چیرې دا هڅې ناکامه سوې نو د دې حکومت به بله چاره په کار راولي هغه ویلي که چیرې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کیږي نو د بې ځایه کېدونکو خلکو د مرستې لپاره یې اقدامات کړي دي د پاکستان حکومت له وسلوال طالبانو سره خبرې اترې شروع کړي او تر دې اوس مهاله پورې سوي پرمختګ باندې یې اطمینان څرګند کړی خو څېړونکي وایي د جنوري په میاشت کې د وزیر اعظم لخوا د خبرو له وړاندیز وروسته لږ تر لږه 110 کسان د تشدد په پیښو کې وژل سوي دي دوی وایي که تشدد جاري وي نو د سولې د خبرو د کامیابي به ډېره ګرانه وي او د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې نن تر سختو امنیتي اقداماتو لاندې د پولیو په ضد کمپاین ترسره سوی د روغتیا چارواکو ډیوه ریډیو ته ویلي د اتوار پر ورځ یې نږدې 500,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او په دې مهال شاوخوا 6,000 پولیس عسکر د امنیتي دندې لپاره ګمارل سوي وو بلې خوا په قبایلي سیمه کې د روغتیا مامورین وایي سبا د دوشنبه پر ورځ به ټوله قبایلي علاقو کې د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي خو وایي شمالي وزیرستان او اف آر بنو کې د وسلوال طالبانو لخوا د پولیو په ضد څاڅکو باندې د بندیز له امله هلته به دا کمپاین نه وي او د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي ډېره بوکچي په سیمه کې د مځکني ماین په چاودنه کې یو ماشوم نجلۍ وژل سوې او د خوزدار په سیمه کې یو ځایي بلوڅ ملتپاله نامعلومه وسلوالو وژلی دی د داخله چارو مامورین وایي د مچ په سیمه کې وسلوالو د سند او پنجاب په لویه لار باندې یو پل د بمونو له لارې وران کړی چې له امله یې له بلوچستان څخه و سند او پنجاب ایالتونو ته ټرافیک کې خنډونه رامنځته سوي نور حال ورباندې حمید سمسور راکوي
په بلوچستان کې پر کاملو لار باندې د پنجاب او د کوټ ترمنز د کاملو لارې لوی پل په بارود باندې ناڅرګند وسلوالو والو زوي و بل لور ته بیا په ډیره بوختي کې د مځکني ماین چاودنه وسوه چې له سوابه یې و ماشوم ووژل سوه او دوی بیا کاری ټپیندې په خوزدار کې بیا د بی ان پی مینګل ضلعي مشر د ناڅرګند وسلوالو له لورې ووژل سو چارواکی وایي چې لومړۍ پیښه د بلوچستان په لرې کړکېچ څپلې ډېره بوکټي کې رامنځته سوله د ډېره بوکټي د لیویزو تحصیلدار وډیوه ریډیو ته وویل چې د کهو په سیمه کې د مځکني ماین چاودنه وسوله چې په نتیجه کې یوه 9 نجلۍ ځای پر ځای ووژل سوله دوی ماشومان بیا کاري ټپیانې دي دوی په سملاسي ډول د ډېره بوکټي سیول هسپتال ته راوړي و بل لور ته بیا دلته پر کامل لویه لاره باندې د بولان د مچ د کوکرت په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د نېشنل های وی لوی پل په بارود باندې والو زوي دغه پل د کوټي او د پنجاب د جکبابات ترمنځ لوی لار نشلوي تر دمګړي پوری د دغه پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی وبل ورته بیا په خوزدار کې د بی ان پی منګل ځلی مشر اداجا تاولا پر گاډی باندې ناڅرګند وسلوالو ډزی وکړې چې پترس کې د ځای پر ځای ووجل سو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ریډیو کوټا.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دا
د افغان حکومت ویانوی د ملک دوه ځله مرستیال صدر فیلډ مارشل محمد قاسم فهیم نن د 55 کلونو په عمر کې په حق رسیدل دي. ویانویلی قاسم فهیم په خپل مرګ مل شبه دي او زیاته کړي د نوموړي په مرګ په درې ورځې قامي سوګ منځل کیږي. افغان صدر حامد کرزی مارشل فهیم یو وطن دوست افغان او ستر مجاهد بللی او د هغه مرګ د افغانستان لپاره غټ نقصان بللی. ښاغلی کرزی د مرحوم کورنۍ او د افغانستان خلکو ته خپلې ژورې خواخوږۍ او ډاډګیرنې وړاندې کړي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایت هلمند کې چارواکي وایي د سړک لغړې شخ یو ځکني ماین په چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي چې پکې درې ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د والي له دفتر څخه جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چاودنه د اتوار پر ورځ د موسی کلا او نوزاد ولسوالیو ترمنځ په سړک هغه مهال رامنځته شوه چې د سوارلیو دوه موټران چې ځایي خلک ورته سره اچوي له ماین سره ټکر سو. بیان زیاتوي پېښه کې اته نور کسان ژوبل دي.
د یوکرین په کرایمیا سیمه کې تاوتریخوالی په داسې حال زیات شوی دی چې د یوکرین چارواکو په روسي ځواکونو د وسلوال جارحیت تور لګولی دی او د امریکا صدر براک اوباما په نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې د روس نه د یوکرین کړکیچ ختمولو غوښتنه وکړي. وایټ هاوس وایي صدر براک اوباما د برتانیې، فرانس، اټلی، لیتوینیا، لیتویا او استونیا مشرانو سره د یوکرین په مسله په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. وایټ هاوس وایي ټول مشران په دې سلا شوي چې روس ته د کرایمیا نه خپل پوز وباسي، په کرایمیا کې د نړیوال مبصرینو او د بشري حقوقو سارونکو ته د تلو اجازه ورکړي او د یو داسې ډلې په جوړولو راضي شي چې یوکرین کې حالات ښه کولو لپاره د یوکرین او د روس ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې وشي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار کلیم افسر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د یوکرین په کرایمیا سیمه کې د روسي پوځیانو زیاتوالي او هغوی د گشت اوس نړیوالو خبري ادارو تایید کړي. رایټرز خبري اداره خایي چې کم گاډي او ټرکونه په دغه سیمه کې روسي اډو ته زیرا زی نو په هغه باندې د روس جنډي زلیږي. خو روس دا راپورونه رد کړي چې په کرایمیا کې روسي پوځیان غزمه کوي. د یوکرین خارجه وزیر د راپورته شوی مسلې لپاره د سفارتي حل راوباسلو غږ کړي. خو د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وایي چې د یوکرین نوی حکومت سره خبرې اترې کول به بې مقصده وي، ولې چې په کیف خار کې دغو سیاسي مشرانو ته پکار دي چې کم پرستو تندرو باندې د غږ وکړي چې دا ټول احتجاج بند کړي. د روس خارجه وزیر وایي دی وایي چې دا شخړه د یوکرین ذاتی مسله ده، په کومې کې چې بهرنۍ لاس ملوثه دی او زموږ پکې هیڅ لاس نشته. په یوکرین کې د ارضي حکومت یو آزاد حکومت هم نه دی. د بد امرغه د حکومت تندروه کم پرستو باندې انحصار لري چا چې په یوکرین کې د وسلې په زور حکومت ترلاسه کړي. بلخوا د امریکي خارجه سیکرټر جان کیری هم د روس خارجه وزیر سره په ټلیفون بحث کړي. دواړه مشران په دې رضا شوي چې یو ځلې بیا به په دغې مسلې خبرې کوي. په واشنگتن کې د بروکینګ انسټیټیوټ د سیډن ادارې سره کار کوونکی سټیون پایفر وایي چې په یوکرین کې شروع شوي شخړې په فوري توګه د حل کولو ضرورت دی.
د عراق په جنوبي برخه کې پولیس وایي یو ځانمرګي خپل موټر له امنیتي پوستې سره چاودولی چې له امله یې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. د دوی په وینا د اتوار دروازې د چاودنې کې تر 160 زیات نور کسان ژوبل دي. دغه برید له بغداد څخه 100 کیلومتره لرې د شیعه آبادۍ په یو ښارګوټي هیله کې رامنځته شوی. هلته روان کال د تشدد په پیښو کې تر 1400 زیات کسان وژل شوي دي.
د لیبیا ختیځه برخه کې ملیشه ځواکونه کوشش کوي چې د تیلو هغه سمندري ټانکر کې تیل برآمد کړي چې د شمالي کوریا اجنډا په لګېدلې. د لیبیا حکومت په ملیشه ځواکونو بندیز لګولې چې نړیوال مارکیټ ته نه خپنه تیل خرڅ نکړي. د لیبیا وزیر اعظم علي زیدان خبرداري ورکړي کچې ملیشه ځواکونه د حکومت حکم اونمنو نو دوی به د تیلو په ټانکر بمباري وکړي.
د ملایشیا د ترانسپورت وزیر وایي د هغه څلورو کسانو په بابې پلټنې پیل کړي چې ګمان ورباندې کیږي په بې درکه سوي الوتکه کې یې د غلا په پاسپورټونو یا جیلي کاغذونو باندې سفر کاوه. د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین د اتوار پر ورځ خبریالانو ته ویلي استخباراتي ادارې د ټولو مسافرانو په اړه معلومات راغونډوي او له نړیوال همکارانو سره رابطې کوي چې پکې د امریکا استخباراتي اداره اف بی آی هم شامل ده. چارواکي وایي الوتکې تر بې درکه کېدو وړاندې خپله ټاکله سوې لاره بدله کړې وه. د ملایشیا دغه مسافر الوتکه له کولمپور څخه د بیجینګ په لار د هفتې په سهار وختي بې درګه سوي چې پکې 201 کم څلوېشت مسافران ناست وو. د جهاز په حق لاله تر اوسه څه معلومات نشته.
جاپان کې د فوکوشیما اټمي ریاکټر تباهۍ درېمې کلیزې وړاندې نن پایتخت ټوکیو کې په درګونو خلکو د نیوکلیي طاقت ختمولو لپاره احتجاجي جلوس وستې. په احتجاج کې برخه اخیستونکو ژمنه کړې ده دوی به د وزیر اعظم شینزو آبه هغه ګام ودروي چې وایي حکومت به اته څلوېښت بېکاره پرتې نیوکلیري ډاکټر برتا پرانزي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تر وایس اف امریکا دی ریډیو د وخت شبه د لوبو د خبرونو زمونږ همکار نوشربان قلندر سټوډیو تر غلې د حقیبتا ست د لوبو خبرونه وړاندې کوي.
ډیرمننه محمد اکرام. اس خو د لوبو په خبرونو کې نن چې کم مطبوعاتو کې زیات خبرونه موجود دي نو په رون چې کم د ایشیا کپ فائنل شوی د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کم چې هغه کې چې سریلانکا ګټل لري هغه کپ او پاکستان د ایشیا کپ په دفاع کولو کې ناکام شوی دي په هغه باندې ډیر زیات تفسیر شوی لري. موږ غواړو چې نن هغه تبصرو او خلاصه چې کوم د خپل اوریدونکو سره شریکو. د بنگلاديش میرپور چې کوم خارو په داغه په ګراوند باندې چې کوم د دواړو ټیمونو ترمنځ کوم فائنل شوی لري پاغه کې میډیا مختلف میډیا د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان مصباح الحق انټرویو غانې کړې دي. مختلف پښتون میډیا د هغه نه کړې دي ویلې لري چې هر تاسو د دې ارس ذمہوار سګړې بیټنګ لاین غنې کنه بولینګ لاین نو مصباح الحق ویلې لري چې او مونږ غنو چې د دې میچ به له ذمہوار بولینګ زموږ لاین چې کم دی هغه خنه دي پاتې شوی. د ویلی دی چیرې مونږ د مخکې نه دا فیصله کړی را چې بیټنګ مزکه واغسته چې په بولینګ لاین باندې مونږ ډیر زیات اعتماد کوو. مونږ وی چې مونږ په سریلانکا د فشار لاندې راولو خو هغه وی چې هغه صرف 15 وکټ وګرځې دی او مونږ هغه شان پرېشر کې زنګ بالرانو د سریلانکا ټیم رانه وستې شو او سریلانکا بغیر د پرېشر نه دغه هدف ډیر په اسانه باندې مکمل کو. دوی چې شپږ څلوېښت اوورونو کې 216 رنزونو هدف یې پوره کړ خو د ورسره وویل چې او زموږ نه یو غلطي شوې ده او په خپل غلطي باندې مصباح الحق هغه و چې سید اجمل د پریرا او سنگارا چې کم دوه وکټ وغورځولې دا غې نو وروسته یو پریشر بهرحال جوړ شو خو مونږ بیا لیدل چې سریلانکا دغه په بالونو باندې اسې وخت پاس کین مونږه په دې وجه باندې داسې وکړه چې داغه بدل کو بل بالر مراوست خو هغه چې دا یو غلطه فیصله په کار چې دا مونږ کنټینیو ساتلې وي نور بالران باندې مونږه هغه شان ولې اعتماد نه کړی شو هغه چې نور بالران رااله په کار چې هغه سره مکه شان مشوره شوی او د سریلانکا ټیم په پرېشر کې راوستي شو خو هغه دا و چې بیا هم د شل یا پنځه شلو نوال پنځه شه پور زیات سکور په کارو خدای ونه وی چې دا د څه د وجه نه د شلو نوال پنځه
نو فرانک لنده سم دغه پښتنې کیږي چې دا یو فلیټ پیچو په دې باندې بالینګ ډیر زیات ګرانو چې ته پاغه باندې یو عام بیټسمن هم سکور کولای شو. باید د پاکستان سکور کم اس کم د 300 پورې به 280 پورې به چې هغه بیا پاکستان د هغه دفاع کولای
شو. یو خبره به زبلم پکې وکم له تاسو دوار سره پښتنه به وکم کنه دا وجه څه د پاکستان ټیم چې همیشه بیلی نو کله هم دغه مصباح الحق خبره کوي چې یاره بیټنګ سم نو بیټنګ زموږ کمزور دي او کله بیا وایي چې بالینګ مې کمزور دي نو دې مطلب دا دی چې دواړه خواوې کمزور دي.
اسه تبصره روانه لري کرام پته نشي چې دې سره به اتفاق کوي او کنه خو پرون فواد عالم چې کم دی هغه سنچري کړی را 100 سکور کړی خو چې کله سلوخت ورونه وشو د هغې نه وروسته دا ګڼل کېدل چې یاره کنه پاکستان وکټ هم ساتلې او د هغې نه وروسته په کار ده چې اوس په دې لس ورونو کې لږ هیټنګ وکړي کم از کم پار اوور کې یو چوکا یا چکا دس یو تیس سکور بهرحال بیا هم په کار دی خو فواد عالم صرف د خپل سنچری په چکر کې او داسې دغه په باره کې تبصیری کیږي چې هغه د ځان دپاره لوبه کړې ده د ټیم دپاره نه رکړې سنچری خو هغه وکړه د هغه خپل ذاتی ټریک ریکارډ خو جوړ شو خو د هغې په نتیجه کې د مصباح الحق چې وي چې د شلو نواله 15 پورې زیات سکور په کار و که فواد عالم ډېر ښه بیټسمین دی او مطلب چې په بونډری باندې ډېر ښه چوکې چکې والې شوې کو د ټیم دپاره لوبه کړې وه ونه زمو په خیال کې دغه مسلې سره پاکستان نو مخامخ شوی خو په اخر کې دا چې مزبول حق وي چې ټي 20 چمپین شپ لپاره مونږ ډیر ښه تیار یو او چې په ایشین ټیمونو کې سریلانکا پاکستان انډیا فیورټ دی او د پاکستان میچ به په 12 مارچ باندې د انډیا سره کیږي
دنن درې ورځې پس
بل
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د کډرمنو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښه یاسته لکه څنګه چې وړاندې په خبرو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي ترګری د مخنیوي لپاره یو ټلګرامونه خسته او په دې لړ کې د پولیسو د لا تکړه کولو لپاره پلان غوړه کړی د عیاداتو یا ریونیو وزیر امین علي ګنداپور جو ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې ویلي ل وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري په شډګر روان دي خو کچیر د هڅې ناکام وسوي نو د دې حکومت به بل چاره په کار راولي نو موړي د خبري زموږ خبريال عدنان بیٹنی ته کړی دي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو
امور خپل پولیسو ډېر ان پاور کو لګیا یو او دا پر اون شاه اسلا شب راسه داسه کی سم هایټ اسلا کو لګیا یو چې د مقابله لپاره تیاری خپل انټیلیجنس پولیسه موږ خپل اسټابلیش کړو کم دا موږ بارډر ایریا دی دا بارډر ایریا په تک باندې هم موږ ان شاء الله داسه نت ورک جوړو لګیا یو کدل تر کم دا خلکو دا انجکشن دال تر خلکو تر راشي بغیر دا روټ دا روټ نو بند کوه کم سره راځي ات لیست مې چکاو کرا چوکرا روان دي چوکل تر روان دي چې دا مذاکرات کامیاب شي کوم مذاکرات کامیاب نه شي ان شاء الله بیا دوه کوشش دا چې کم خلک مذاکرات نه کول غواړي کم خلک بیا هم دا مشکل کو باندې دا ظلم کوي دا د ماکیه داشي باندې فول ټایم خپل اگر نه لری کیږي او خلاف ان شاء الله مونږ بیا یو پراپر طریقے باندې بیا یو ایکشن کوو
ګندپور صاحب کما چې د مذاکرات او پروسس شروع ده ل وسلوالو طالبانو سره په دې محل کمی چې زیاتې تشدد پیښ شوی دی هغه خیبر پښتونخوا صوبیک شي تر سره شوی دی دلته ځای خلک د پیښو روسو تر سره کېدو روسو دغه دا کوي چې دغه شی انټيليجنس ادارې چې کومه مجدي هغه لاسونه ده خو بل خواته یو شمیر چې کوم وسلوالو ډلې دی هغه هم ځموري په غړه اخست ده د خبرونو کې اصل حقیقت څه ده
په کار خدا او څنګه پښتو ریواج ده پښتو طریقہ کاری کې کلم مذاکرات کیږي اغه اول کانه موږ ورته وایو سیس فارغ اول کیږي خدا مذاکرات په ټایم باندې مختلف نور انسان دی کم دا نغواڑی بیرونی دا سے کوتون دی کم نغواڑی مذاکرات شی اپ جی فائدہ خلی بیا ڈیر تے اپ حکومت دا دویمان چے کم مذاکرات لگیا دی کہ دوڑا پیو پیج باندے بھی کم از کم دا با ا خلق با نوٹیفائی کیا خلق با کاؤنٹر کی کم دا مذاکرات خراب بولو بردا کار کی لگیا دی
بل فتا د توان په غرس تېشت ډیره زیاته سیوا شوې د اکثره موږ په مطبوعاتو کې هم وینو او خلکو نه زیات ارو چې خلک توان لپاره تشتول کیج لدی سوبینه
بالکل دا ډیر زیات کار لګیاو ان شاء الله پېښور کې ډیر زیات او ډی خان ډیر زیات او خو ان شاء الله موږ کوم چې دا کار ډیر زیات کم کړه دا پېښور چې دا شهر ډیر زیات روان دا اګوجا دا دا چې دا مختلف نور گروپانو دی چوکه ماشی حالات خراب دی ډیر زیات دا اوپر نور نمانو باندې هم دا کار کې لګیا دی within settled area hun dakhala da kar ke lagya di anu malta lar shi go kade da dalta khabar alan de lande chale ji lagya da khuda matlab da criminal di do khilaf inshallah we are going for proper encounter da inshallah der da kar khatam ho tawan
shumali waziristan che amliyat khabar ke ji punjab subay che kam de qanun wazir da rana sanawalla agwai che ka waziristan che amliyat tar sar che hage sar punjab subah sikhi warshi da bayanat urusta la shumali waziristan na kadwal ustane dal pel subi di da khabar pashtunkhwa subi khatra bay ji hage de para kam kis manda se intizamat te aw da khabar na subra hat pur rishtoni di
idp da walu dal ta prashan shwaya wa time idp da gali ur zyada badi khan abnu da ilake che aw da para hukumat kam سم اریمنٹ کړیو ان شاء الله موږ غوڼه ډیر زیات اریمنٹ کول لګیایو اوله تیاری کول لګیایو موږ اول دا دوا د زموږ راته کامیاب سی خو اگر موجودو کمالات روان دي موږ ان شاء الله اریمنٹ کول لګیایو ان شاء الله هوته ده رهائش خوراک اور سره ورته ټیکنیکل ایجوکیشن هر قسم هیلت دا مکمل سہولیات لپاره ان شاء الله مکمل کیمپ راغو پوره کوشش وکړو چې څنګه ورونه دي له موږ خپل مل خلق دي خپل ورونه کومه ان شاء الله د دوه خپل جان سره
ډیر مننه چې تاسو دیوار رادیو ته وخت ورکړی
ټانک یو جی
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان حکومت وای دوی با په ملک کې د امن تر لاسه کولو لپاره د تحریک طالبان پاکستان سره خپلې خبرې اترې جاری ساتي، خو په داسې حال چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا او بیا د حقی وروستو د حکومت لخوا د ډزبندۍ د اعلان وروستو هم د طالبانو یو شمېر ډلو خپلې ترهګر حملې جاری ساتلې دي. څېړونکي وایي که څه هم طالب تحریک طالبان پاکستان په خپل حملی ک نه کوي، خو کمی ډلې چې دي هغه هم د دې ډلې دي او دغه یو خلک دي خو بیل بیل مخونه لري. دغه خبره د پاکستان پخوانی بریګیډیر او دفاعي سلنکار بریګیډیر محمود چا کوي. یو تفصیلی رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د مل دننه د ترهګرۍ پر لپسې حملې دا رجحان څرګندوي چې د طالبانو بیلابیلې ډلې په تیزی سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او په خپل سر د شریعت د نفاذ لپاره حملې کوي. ولې د څېړونکو یو لویه برخه دا ټول تنظیمونه د طالبانو ملګري ګڼي، که څه هم دوی په مختلف شکلونو کې کار کوي؟ دلته دا خبره معلومول ضروری دی چې آیا د احرار الهند او انصار المجاهدین نومې تنظیمونه د طالبانو سره سره ګریخه شریکه لري که نه، دا صرف خپل یو جدا ایجنډا په وړاندې بوتلل غواړي او په امن خبرو کې څه قسمه دلچسپي نه لري. سیف الله مسعود چې په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر یو څېړونکی دی او د فاټا په حقله هم جدي معلومات لري، د دغه ګروپونو په حقله هم د شک اظهار کوي. او وای
دا گروپ خدا سے دی چدا خو یو کہ سم خلق تے یو مسلک سره تعلق لري او یو کہ سم نظریه حیات لري او دا نمونه خو وخت وخت دوی بدلوي. نو ما ته په ایران الهند کې او په پی کې او په انصر المجاهدین کې پدغه ما ته خو سفر په خپل مخ کوي دا ټول یو شی دی.
دفاعي سیلنکار او د پاکستان د فوج په خوانی افسر بریگیڈیر ریٹائرڈ محمود شاہ چې د قبایلی سیمو په اړه هم پاخه معلومات لري وای چې طالبان او نور ډلې یو شان دي او په دوی کې هیڅ تفریق نشته.
دا یو خلک دي دا ټول دا د ټي ټي پی د ضرورت پر د ټي ټي پی نشته چې کوم قوتونه دي دا دی یو ټیکټس دی دا یو طریقه دا یو ستراتیجی ده او دا دی دا ټول 2014 په دې طریقه باندې وستروالی چې په خبره تر کې او په خوای خوښینه کې دی حکومت او جاو کې او بیا دی دا وخت کې چې زه پورې امریکای فوجونه افغانستان نه نیولې.
د کله نه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوري په میاشت کې د کلدم طالبانو سره د امن خبرو اترو سلسله شروع کړې ده، نو د هغې را په دی خوا د ترهګرۍ په مختلف پیښو کې تر اوسه پورې 110 کسان وجلی شوي دي او پاکستان کې د څېړونکو یو برخه نظر لري چې یا خو طالبان په دغه وړو ډلو باندې قابو نه لري او یا امن خبرې صرف د ځان رای او ځای کولو او په وسله باندې د سنبال کولو لپاره پکاروي. د فاټا ریسرچ سنټر غړی سیف الله مسعود دریز لري چې د طالبانو سره امن خبرې مخ په وړاندې نشي تللی. دی وایي
په دواړو صورتحال کې په دواړو طرفو کې چې دا تاسو د فکر ورته وکړئ غور ورته وکړئ نو د دوه ډلو چې کوم طالبات دي یا کوم مشن دی د دواړو طالبانو که ریاست پاکستان دی، نو په دې مشن کې زما نه ده خیال چې دوی په مینځ کې څه ورته وایي څه جوړه کېدای شي یا دوی په مینځ کې څه اغز راتلی شي. جنګ به یو ورځ کېږي او که نن وکړي هم که سبا وکړي جنګ به کېږي. نو زه خو بیا هم دغه وایم چې ما ته خو دا ټول جهادي تنظیمونه دي یو یو نظریه لري یو مشن یې دی. نو ماته خو په دوی کې څه فرق هم نه ښکاري او په کار ده چې پاکستان هم ځان غلطول پرېږدي. دا د نه وایي چې دا پلانکې دی وا ډنګری دی دا ټول غیر سرکاري غیر ریاستي تنظیمونه دي انټي سټیټ اکټرز دي نان سټیټ اکټرز دي. نو دا ټول په کار دی چې دا په یوه انټه ورته وګوري او ګوډ او بیډ دی په کې ختم شي. مطلب څه ځان غلطوي که دنیا غلطوي؟ خو نه دنیا غلطېږي په دغه باندې نورو نه، مونږ خپل په خپله د عوام ته غلطېږي.
بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې حکومت هغه پړاو ته رسېدلی دی چې ورله دا فیصله به کول وي چې آیا دا مذاکرات نور جاری ساتي او که نه. سرګند دی وی چې 13 ورځ د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف هم دا امکان سرګند کړو که چېرې د ترهګرو لخوا د ډزبندې خلاف ورزي جاری وي، نو بیا د دوی په ضد د ملک په قبایلي سیمو او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې د یو درون پوځي اپریشن شروع کولو وخت به لری نه وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو خبري خبرونه لا جاری ده. اوس یو بل څېړنیز ریپورت لوري ته ستاسو په امره ګرځو چې په وروستیو کې پاکستانی مطبوعاتو ویلي وو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د پوجي سرلشکر جنرال راحیل شریف ترمنځ په ملاقات کې بیا سوې دي، او له هغه وروسته د خبره مخې ته راغلې چې د پاکستان دفاعي بجټ هر کال 625 ارب روپۍ دی، او دغه امکانات څرګندیږي چې په راتلونکي چې کوم بجټ دی په هغه کې دفاعي بجټ 700 ارب روپۍ ته ورسول سي. څېړونکي د دې علت دا ښیي چې د پاکستان په غربي او ختیځو سرحدونو باندې خطر موجود دی. نور حال زموږ خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
سړنکاران وای د فوزی یا دفاعي بجټ دغه اضافه خپل د فوز د لپاره څومره ضروری ده دغه خپل ځای خود دي اضافي اثر به په نورو شوبو هم پریوزي. پاکستان چې خپل دا وخت د یو شمیر اقتصادي معاشي بحرانونو ترڅنګ د ترهګرۍ ستونزې سره مخ دی، او د تعلیم او سیاحت ترڅنګ په ډیرو شوبو کې د پرمختګ ضرورت هم لري. خو د دفاعي چارو سړنکار او د فوز په خوانی جنرال تلت مسعود وای پاکستانی فوز د ډیرې مودې په مشرقي او مغربي پولو مستقله توګه لکه د جنگ په میدان کې پروت دی، او په دغه محاذونو باندې د فوز پر ځای ساتل په ډیرو خرصونو سرته رسول کیږي. په دې اړه نوموړی زیاتوي
وجہ سے پاکستان کی افواج مسلسل ڈپلوئڈ ہیں.
دی وائی دا فوز ډیر برخه دا سدا چې هغه د ډیرو کلونو په دغه محاذونو پر ځای ساتل کیږي، او د دې ترڅنګ د پاکستان فوز د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې هم بوخت دی. تلت مسعود وای یو خواکه دغه د مشرقي او مغربي پولو په محاذونو پاکستانی فوز ساتل ضروری ګڼل کیږي، نو بلخوا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره هم فوز ضرورت لري چې ځان تیار وساتي، او د دغه ټولو وجو ترڅنګ پر روان وخت کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات هم د دفاعي بجټ زیاتیدو یو وجه ګڼل کیږي. نو موړې زیاتوي
بہت ممکن ہے کہ پاکستان کو اپنے علاقوں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہو، اور شاید اس کے لیے اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو آپریشن کی بھی شاید ضرورت ہو، تو اس لیے ان کو ہر لحاظ سے تیار رہنے کی ضرورت ہے.
تلت مسعود وائی ڈیرا ممکن دا چې پاکستان با په دغه ځینو کې یو واری بیا خپل اغیز پر ځای کول ضروری گنی، او د دې لپاره که خبرې اترې کامیابی نشي نو کېدای شي د عملیاتو ضرورت هم پیښ شي، نو ځکه فوز له هر صورت کې د وړاندې تیاریانو کولو ضرورت دی. د روان مالی کال په محل چې د پاکستان فوزی بجټ د پاره 625 ارب روپۍ مقرر کړي شوی وي، د دغه 40% اضافي ورستو به د دفاع بجټ تر 200 ارب روپو ورسول شي. د نومیالي سړنکار اکرام هوتی په وینا چې د دغه فوزی بجټ 15 قسمه بیالي بیالي برخي دي چې په دغه کې اډومبای برخه تنخواګانې خوراک پېټرول او نور خرصونه دي، دویم سپلای یعنی وسله یا نور سامانونه بهر نه رسول، دریم د زلزلې یا نور افتونو د پاره ایمرجنسی بجټ، سلورم د ترهګرۍ یا نور کورنۍ شخړو د پاره فوزی بجټ، او پنځم د فوزی ضرورت د پاره وسله یا نور ضرورتونو سوداګانې کول دي. خو د اکرام هوتی په وینا چې د پاکستان فوزی بجټ یوازې مجموعي شمیره خودل کیږي، او په دې اړه پاکستانی فوز دغه حساب کتاب نه سرګندوي. نو موړې وای
خو ترهګرۍ پر څومره پکار دی، دغه ایمرجنسی پر څومره بجټ پکار دی، استابلیشمنت بجټ کې څومره سیوا شو او پرچیزز کے سمرا شیوا شو، دا دے صفا صفا یو لسٹ پکار دے، دا لسٹ عوام تا نہ پیش کی، دا لسٹ پارلیمنٹ تا نہ پیش کی، دا دا لسٹ چی دے نو دا دا کم آڈیٹر جنرل دے پاکستان نو آگا تا نہ پیش کی، نو چکل ہم دا ڈیفنس بجٹ کے دا کمی دا زیادتی یا دا ایمرجنسی دا سیوا کول دا پارا تے کم خبری کی گی، نو حاغے کے فگرز مونگ تا مخی تا نہیں، کہ 20% تا وے چی دا ٹوٹل بجٹ دے شیوا شی، نو آگا خور 20% سیوا کول چی دی، نو آگا خور سے ظلم خکاری، خو کوئی چی نا تا ترهګرۍ لپاره 20% سیوا کوي، نو خبره پوهیږي سړی دې کې اوس دی وای نه چې کم شیز کې دې ته سیوا بجټ پکار دی، نو لہذا دا یو خفیا یو مستری خو دې خبره ده.
د پاکستان د دفاع بجټ زیاتولو یو وجه د هند سره د کشمیر په شمول نور شخړې هم ګڼل کیږي، او په دغه محاذونو د پاکستان په لوی شمیر فوز پروت دی. په دغه کې د سیاچن غونډې د سګران محاذونه هم شامل دي، چته چې د یو فوزی عسکر په وردای او خوراک هم په لکونو روپۍ مصرفول کیږي. د پاکستان پاکستان په فوزی بجټ کې د اضافي خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د موجوده وزیر اعظم نواز شریف لخوا دا وینا هم اورېدای شوې چې هندوستان او پاکستان له پکار ده خپل دفاعي بجټ د زیاتولو په ځای کم وساتي. د هندوستان لخوا چې پاکستان د موست فیوریټ نیشن یا ډېر خوښ هیوادونو په فهرست کې هم شامل کړل شوی دی. څېړنکاران وایي پکار ده پاکستان هم دغه رنګې ګام واخلي او د دفاعي بجټ زیاتولو په ځای دواړه هیوادونه د یو بل سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي چې د دې سره د هندوستان او پاکستان دواړو اقتصادي او معاشي پرمختګ نوې لارې پرانستې کېدای شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
گران اردوونکو ډیوا ریډیو کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او یو ځل بیا غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان خیبر پښتونخوا حکومت وایي طالبانو سره امن مذاکرات کې ناکامه کیږي، نو حکومت به بیا مناسب ګام پورته کوي. او څېړونکي وایي د مختلفو وسلوالو ډلو لخوا د تشدد سره سم د امن خبرو کامیابي ګران ښکاري.
دا یو خلک دي، دا ټول دا د ټي ټي پي د نشاطو چې کوم قوتونه دي، دا هغې په یو ټیکس کې دي. دا ټول 2014 په دې طریقه باندې وستر غواړي.
پاکستانی چارواکي وایي شمالي وزیرستان قبایلي سیمې او اف آر بنونه علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې به د سبا نه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپین شروع کوي. افغان د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي په خبرخار کې د پولیو کمپین په ګمه مرحله کې خو شاو نیم لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړل شوي.
شکر الحمدللہ ډیر کم رسیدلی هغی اوس دوباره چې کوم دی هغه دا وکول غواړي، نو هغې وایي چې نه دا خو یو ډېر ښه پروګرام دی، وایي چې مونږ په کې نواکې تاسو.
او امریکایي چارواکي وایي د یوکرین په مسله یې روسیې باندې فشار زیات کړی، په داسې حال چې نړیوال مطبوعات وایي د روسي عسکرو لخوا د یوکرین په کرایمیا سیمه کې فوجي کاروایي هم ترسره شوی.
او زغک شه د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي ترګری د مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه اخیستي او په دې لړ کې د پولیسو د لا تکړه کولو لپاره پلان غوره کړی دی. د عایداتو یا ریونی وزیر امین علي ګنډاپور ډیبر ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې ویلي له وسلوال طالبانو سره د سولې خبرې په ښه ډګر روان دي، خو کچیرې د هڅې ناکامه سوې نو د دې حکومت به بله چاره په کار راولي. هغه ویلي کچیرې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کیږي نو د بې ځایه کېدونکو خلکو د مرستې لپاره به اقدامات کوي.
د خبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې نن تر سختو امنیتي اقداماتو لاندې د پولیو پر ضد کمپین ترسره شوی دی. د روغتیا چارواکو ډیبا ریډیو ته ویلي د اتوار په ورځ یې نږدې و نیم لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي او په دې وخت خو 6000 پولیس عسکر د امنیتي دندې لپاره ګمارل شوي وو. بلخوا قبایلي سیمو کې د روغتیا مامورین وایي سبا د دوشنبه په ورځ په ټوله قبایلي علاقه کې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوي، خو وایي شمالي وزیرستان او اف آر بنو کې د وسلوال طالبانو لخوا د پولیو پر ضد څاڅکو باندې د بندیز له عمله به هلته دا کمپین نوي.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ډیربوکچي په سیمه کې د مځکني ماین په چاودنه کې یو ماشوم انجلۍ وژل شوې او د خوزدار په سیمه کې یو ځایي بلوچ ملت پال مشر نامعلوم وسلوالو وژلې دی. د داخله چارو مامورین وایي د مچ په سیمه کې وسلوالو د سند او پنجاب په لویه لار باندې یو پل د بمونو له لارې وران کړی چې له امله د بلوچستان څخه و سند او پنجاب ایالتونو ته ټرافیکي خنډونه رامنځته شوي.
د افغان حکومت ویان وایي د ملک دوه ځله مرستیال صدر فیلډ مارشل محمد قاسم فهیم نن د 55 کلونو په عمر کې په حق رسیدلی دی. ویان ویلي قاسم فهیم په خپل مرګ مړ شوی دی او زیاته کړی د نوموړي په مرګ په درې ورځې قامي سوګ منځله کیږي. افغان صدر حامد کرزی مارشل فهیم یو وطن دوست، افغان او ستر مجاهد بللی او د هغه مرګ د افغانستان لپاره غټ نقصان ګرځولی.
او هم د افغانستان په جنوب لوېدیځ ولایت هلمند کې چارواکي وایي د سړک لغړې شاخې هم ځکني مان په چاودنه کې لږ تر لږه وکسن وژل سوي چې پکې درې شزي او دوه ماشومان هم شامل دي. د والي له دفتر څخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چاودنه د اتوار پر ورځ د مساکله او نوزاد په ولسوالیو ترمنځ سړک باندې هغه مهال رامنځته شو چې د سوالیو دوه موټران چې ځای خلک ورته سره چوي لمن سره ټکر سو. بیان زیاتوي پېښه کې اته نور کسان ژوبل هم دي.
د یوکرین په کرایمیا سیمه کې تاوتریخوالی په داسې حال زیات شوی دی چې د یوکرین چارواکو په روسي ځواکونو د وسلوال جارحیت تور لګولی دی او د امریکې صدر براک اوباما په نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې د روس نه د یوکرین کړکیچ ختمولو غوښتنه وکړي.
د عراق په جنوبی برخه کې پولیس وایي او ځانمرګي خپل موټر له امنیتي پوستې سره چاودولی چې له امله یې لږته لږه 2 کسان وژل سوي. د دوی په وینا د اتوار دروازې د چاودنې کې تر 120 زیات نور کسان ژوبل هم دي. د دې پیښې پرته د اوس مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستې.
د لیبیا ختیځ برخه کې ملیشه ځواکونه کوشش کوي چې د تیلو هغه سمندري ټینکر کې تیل برآمد کړي چې د شمال کوریا جنډا پی لګېدلې ده. د لیبیا وزیر اعظم علي زیدان خبرداري ورکړې کچې ملیشه ځواکونه د حکومت حکم اونم نو دوی به د تیلو په ټینکر بمباري وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تر وایس اف امریکا ډی ریډیو دے د پاکستان قبایلی سیمو چارواکی وای چې سوال بعد د شمالي وزیرستان او اف ار بنونه علاوه په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین چلول کیږي. په دغه دوو سیمو کې طالبانو او وسلوالو ډلو د پولیو په کمپاین باندې بندیز لګولې دي. او د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار په خبر کې نن د سختو امنیتي ګامونو لاندې د پولیو پر ضد کمپاین ترسره شوه دي. د روغتیا مامورین وای چې نن په دغه کمپاین کې ونی لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکل شوی دی. رپورت پیدا په خبرنا د ډیبر ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
په پی خبر خار او خوښا ټولو سیمو 95 یورن کونسلو کې ونیم لکه خوښا ماشومانو ته د کمپاین کې د پولیو، ټی بی، شيري، هپټایټس، د جټکو مرض، نمونیا او دغه رنګي د نورو ناروغتیاګانو نه بچ کېدل ساس کې او ټیکی ورکړل شوی. د کمپاین لپاره د سکیورټي ډیر سخت انتظامات شوي وو او سکم شپږ پولیس ځوانان د کمپاین ټیمونو په سکیورټي مامور وو. ولې د خار دننه او بهرنۍ سیمو کې د موټر سایکل په چلولو هم بندیز وو او هیڅ چاته هم په موټر سایکل د سفر قبول اجازت نه وو. د کمپاین کې د صحت محکمې کارکونکو سره سره یو ل زره رضاکارو هم برخه واغستله. د صحت انصاف نومي پروګرام مشر یونس ظهیر د دې کمپاین په حق لبای چې اوس د پیښور خلک هم د دوی سره ډیره مرسته کوي.
دا یو ماشاءالله ریسپانس ډیر زیات خدي. تین ځله تقریبا 4000 ریفیل کیسز وو چې هغه وی چې له موږ نه کولای دي ماشومان له دا کتر نه کولای او نور هم سدا سره وین پروګرام نو خو دې زما شکر الحمدلله ډیر کم ریفیل له هغه اوس دوباره چې کوم دی هغه دا وکول غاړي مو هغه وی چې نه دا خو یو ډیر خطر پروګرام دی وی چې له موږ په کې ورکې تاسو
د پیښور پرنګي سبانه یعنی د ګل دورزینه په قبایلی سیمو کې هم د پولیو درې ورځنۍ یو خصوصي کمپاین پیل کیږي چې پکې به په ټولو قبایلی سیمو کې د 15 کالو نه کم عمر ټولو ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدلو ساس کې ورکول شي. دا کمپاین به په شمالي او جنوبي وزیرستان کې نه وي ځکه چې دغلته د طالبانو لخوا نه په دې کمپاین د وړاندې نه بندیز دی. د قبایلی سیمو پولیو مخنیوي پروګرام ویان شعیب بابر وایي چې دوی به 200 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدلو ساس کې ورکوي.
ٹوٹل 712,925 کمپین لپاره موږ دا خپل ټارګیټ دی او کم کمپین چې نکیږي په نارت کې نکیږي 90% ایریا اف ساؤتھ کاری کې نکیږي په فاربن کې هندی خیل تین کانگا او جانی خیل دا درې علاقې دي په دې کې نکیږي. موږ فردر دا کوم چې لکه دلته نو ویکسین ورکو نو کم داری انفلوئنس لالت ملک سپین دا غي په ثرو باندې ملک سپین ورکو هغه دا فردر چې لکه سونه ویکسینیشن کیږي هغه ته کوي.
بلخوا د ان ای ایچ یا د صحت کامی ادارې یو راپور تر مخه په جنوبی وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې د شپږو میاشتو یو ماشومه چې نوم یې نازمینا او د پلار نوم یې وارث خان دی په دغه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د سره پاکستان کې پر روان کال 2014 کې د پولیو کیسونو شمیره وایشتو تر رسیدلې ده چې پکې درې د خیبر پښتونخوا او سلیریش د قبایلی سیمونه مخې ته راغلي دي. قبایلی سیمونه چې کوم کیسونه مخې ته راغلي دي دغه کې 2 کیسونه د شمالي وزیرستان او یو د جنوب بی وزیرستان او خیبر ایجنسی نه مخې ته راغلې دي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دی ریډیو په خبر.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوښه ستر قدر مون اوریدونکو زو د سواد سیمې ته چیرې چې د پاکستان پنشنرز اسوسییشن لخوا په منګور کې یو احتجاج شوی دی او دوی غوښتنه کوله چې د دوی په پنشن کې چې میاشتنی د حکومت لخوا ورکول کیږي په هغه کې د زیاتوالی راسي. دوی ویلي کې چیرې غوښتنې ونه منل سي نو وروسته به بیا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی و مخې ته دی خپل احتجاج کوي. فیاض ظفر هم دی مظاهرې ته ورغلی یو رپورټ برابر کړی او ردو ته سپام را ګرځو.
توار پورس د سواد سرخار منګور کې ریټایرډ ملازمینو یو احتجاجي جلوس وستو او بیا د سواد پریس کلب مخې ته دو احتجاجي غونډه وکړه چې ورته د آل پاکستان پنشنرز اسوسییشن مرکزی مشر فضل ماود په خپله وینا کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پنشنیانو له دې د ژوند حق ورکړل شي چې دوی باقی ژوند په عزت تیر کړي
چې د پنشنیانو له هم د ژوند حق ورکړي چې په دې معاشره کې هغه ژوندۍ پاتې شي با عزت ژوند تیر کړي د سپینې پنسې وخت تیر کړي دی ډیر په عزت پاتې شوی دی چې نور هم با عزت ژوند په دې معاشره کې تیر کړي
ریټایر شوی سرکاري ملازمینو وی چې دوی خپل د ژوند قیمتي سلويخ یا پنځه سلويخ کالا د قوم او د ملک په خدمت کې صرف کړي دي او هغه مشرانو ته نن ته دی اوس ته دوی حق ورکړي شي چې دوی په عزت ژوند تیر کړي فضل محمود خان وای
د پنشنیانو لا چا چې د خپل ژوند قیمتي سلويخ پنځه سلويخ د ځواني کلونه د قوم او ملک په خدمت کې صرف کړی دي مونږ وایو چې دی لا په دې معاشره کې د ژوندۍ پاتې کېدو حق ورکړي
نو موري وی چې پاکستان کې ورس تروزه ګرانواله راځي او ریټایرډ سرکاري ملازمینو پنشن په خپل ځای ولاړ لري او په دغه د پنشن په پیسو دغه گزارنه کیږي ځکه حکومت له پکار دي چې د ریټایرډ سرکاري ملازمینو په پنشن کې د 300% اضافه وکړي شي د میډیکل الاونس په حق لا نو موري وی چې ریټایرډ شوی سرکاري ملازمینو ته د 500 نه تر 1000 روپو پورې هر میاشت میډیکل الاونس ملاويږي او د شپیتو کالو نه زیات دا مشران اکثر په بیلابیلو ناروغتیاګانو کې اختوي او د ګران علاج لکبله د 500 روپو نه تر 1000 روپو پورې ته دوی علاج نه کیږي نو ځکه حکومت له پکار دي چې په میډیکل الاونس کې د 3 غنا زیاتواله راولي دغه احتجاجي غونډه ته د ریټایرډ سرکاري ملازمینو مرکزی صدر فضل محمود خان په دې خبره ډیر خفګان ظاهر کړو چې د سرکاري ملازمینو د مرګ نه پس داغه د پنشن پیسې نیم په نیمه کمی شي او نیم پنشن داغه کونډه او یتیمانو ته ورکول کیږي هغه چې پکار خدا دا چې د سرکاري ملازم د مرګ نه پس داغه کونډي او یتیمانو ته یو په دوا پنشن ورکړي شي
کم خلک چې د سرکاري نوکری نه ریټایر شي نو هغه ته پنشن ملاويږي چې کله دا پنشني وفات شي نو فیملی پنشن نیم شي پکار دا چې دغه کورنۍ سربراز زمنګ نه لاړ شو داغه د ګټه وټه ختم شو نو پکار دا چې د دې پنشن د زیاتې دوه او ته پکار دی نو داغه بال بچتا داغه کندو رندو ته هغه پنشن چې کم دی هغه نیمیږي نو زمنګ دا مطالبه ده چې پنشن دې داغه لواحقینو ته داغه کندو ته داغه یتیمانو ته دې هم هغه شان ملاويږي کم چې هغه ته ملاوي ده
نو موري زیاته کلا چې د ریټایرمنت نه پس د سرکاري ملازمینو نه سرکاري کورونه واپس اغستې شي او هغه بیا در پدر د کرای په کورونو کې پاتې کیږي او د پاکستان د آئین د دفعه 15 لاندې د حکومت فرض دي چې هغه خپل هر شهري لا د سر سورې ور کوي نو موري وي چې د ریټایرډ سرکاري نوکران به په بلنسم مارچ په پیښور کې او بیا د ملک په ټولو لوی وړو خارونو کې د خپل مطالباتو د حل لپاره احتجاج کوي فیاض زبر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو
زو کډر مون اوریدونکو د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یو یالت فلورې ته چیرې چې چارواکي وای د ډېر بوکچ په سیمه کې د ځکني مان په چاودنې کې یو ماشوم انجلې وژل سوی د خوزدار په سیمه کې یو ځای بلوچ ملت پال مشر د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل سوی او د داخله چارو مامورین وای د مچ په سیمه کې د وسلوالو لخوا د سند او پنجاب په لوی لار باندې یو پل د بمونو لاري ورانکل سوی دی نور حالورو د حمید سمسور په دې رپورت کې
چارواکی وایي چې لومړۍ پیښه د بلوچستان په لرې کړکېچ سپلې ډېره بوکټي کې رامنځته شوله د ډېره بوکټي د لیویزو تحصیلدار وډیو ریډیو ته وویل چې د کهو په سیمه کې د مځکني ماین چاودنه وسوله چې په نتیجه کې یوه اووه کلنه نجلۍ ځای پر ځای ووژل سوله دوی ماشومان بیا کاري ټپیانې دي دوی په سملاسي ډول د ډېره بوکټي سیول هسپتال ته راوړي هلته د دوی درملنه روانه ده ډاکټران وایي چې د ژوبل سو ماشومانو وضعیت د پام وړ ده و بل لور ته بیا دلته پر کامل وی لار باندې د بولان د مچ د کوکرات په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د نېشنل های وی لوی پل په بارود باندې والو زوی دغه پل د کوټي او د پنجاب د جکبابات ترمنځ لوی لار نشلوي د پیښو وروسته ګنشمیر امنیت خوندي ساتونکي د غزای ته اوس رسیدلی دي د چاودنې له سواو او پنجاب ته روان د سړک پر غاړو باندې ګنشمیر د ټرافیکو اوږده قطارونه ولاړ دي ډرایوران وی ستر اوس مال پوری حکومت چې چارواکو متبادله لار لانه د پرانستلې دوی وی چې مسافر له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي ملي شکواوی پولیس او یټیپ دغه سیمه ته رسیدلې دي دوی پلټنې هم پیل کړې دي ځای پولیس شکوي چې ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمانونه به په دغه پیښو کې لاس لري تر دمګړی پوری د دغه پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی او بل لور ته بیا په خوزدار کې د بی ان پی منګل ځلی مشر اداجا تاولا پر ګاډۍ باندې ناڅرګند د وسلوالو ډزې وکړې چې پترس کې د ځای پر ځای ووژل شو. د ډرایور کاری ټپی دی. له پیښې وروسته د بی ان پی منګل پلویان راووتل. دوی په خوزدار او په وټ کې پر سړکونو باندې ټایرونه وسوځول، احتجاجي مظاهرې پیل کړلې. د اوس تازه راغلو راپورونو له مخه د خوزدار او د وډ ټوله تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل شوي دي. حکومت د آلاتو د کنټرول کولو لپاره ګڼ شمېر ملیشه قواوې او پولیس هم ستانه کړي دي. تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې مسؤلیت هم چا په سر نه دی اخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی په داسې حال چې د مارچ میاشت شروع شوې ده او په پاکستان کې هم د دې سره د ګرمۍ موسم آغاز هم کیدونکی بي. که څه هم د مارچ او د اپریل میاشتې ګزار کوي، خو د هغې وروسته ګرمۍ سبا کیږي. خو د دې سره سره د بجلی په ډیمانډ کې هم زیاتوالی راغلی دی او د دغه سیمې خلک وایي چې اوس ورسره لوډ شیډنګ کې هم اضافه شوې ده. یو تفصیلی رپورټ په د مردان ندی ډیبر ریډیو خبريال ریاض حسین را کوي.
د پاکستان په مختلفو برخو کې د تودوخې درجې کې د اضافې نه وروسته یو ځل بیا د لوډ شیډنګ سلسله د 12 غنټو نه اوړېدلې ده او په خیبر پښتونخوا کې دغه د لوډ شیډنګ سلسله د 14 تر 13 غنټو تر رسیدلې ده، چې بنیادی وجه یې په ملک کې د بجلی په پیداوار کې کمی ښودل کیږي. او ماهرین دا یره هم څرګندوي چې په نړیواله سطح باندې د ګلوبل وارمنګ په نتیجه کې په پاکستان کې هم د موسمونو په بدلون باندې اثرات پریوزي او راتلونکو په ګرمو کې د بجلی په ډیمانډ با نور هم اضافه وشي. د ورسپانو د ریپورتونو مطابق د پاکستان په کوزه برخه کې د تودوخې درجه د 10 ډیګري سینټیګریټ نه هم اوړېدلې ده، چې لکه بلې په دغه سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ د 10 تر 12 غنټو پورې رسیدلې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د یخ موسم د موجودګۍ باوجود په لری پرتو علاقو کې د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ سلسله 14 غنټو تر رسیدي. د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو محمد امیرزیب خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د لوډ شیډنګ په وجه باندې پوجوند کې مشکلات مخې ته راځي.
نو څه پورې یعنی په یو حکومت کې ریلیف ملونه شو د بجلی په مټ کې او دا د پرون د ایشیا کپ چې کوم میچ تیر شوی دی د سریلانکا او پاکستان په داسې ورځ باندې چې بجلی نه دی موږ څه کوو. جیمی دا کوم سیزن چې تیر شو نو دا هغه د ګرمۍ غونټې لوډ شیډنګ دی. دی لی ورکړې 10 غنټې هر پیډر باندې به 10 غنټې لوډ شیډنګ کوي. دا غي نه دی هټ کړ لکه خپل هغه منمانی کوي. کله په یو پیډر باندې 18 غنټې نو په دې سیزن کې گرمی او منگ پو نو شو لکا منگ نو رزو لیدا و نمش پاو لیدا اسپتالونو کی دا مریضانو بدل با پکلو کی پا جماعتونو کی نشتا او دا غی اصل وجه دادا چی لوڈ شیڈنگ زیر زیاد تا
دا ملک دننا مختلف ورسپانی لیکی چی دا پاکستان پا کوزه برخه کراچه، حیدرآباد او لڑکانه کی پا تودوخه کی اضافه شوی دا او پا دغه سیمو کی درجه حرارت 15 ڈگری سینٹیگریٹ ترسیدلی دی او هم پا دغه وجه بانده دا سرکاری ریپورتونو تر مخه دا بجلی پا طلب کی 3000 میگاواتا اضافه شوی دا او ریپورتونو وایی چی دا وقت پا ملک پا مجموعی توگا 14000 میگاواتا بجلی پیدا کیگی او دا ملک ضرورت 14000 میگاواتا بجلی مخیترازی ورسپانی دا هم وایی چی پا مجموعی توگا د 2000 میگاواټه پورې د بجلی پلانټونه د تیلو، ګیس او کار کولو په وجه باندې بند پراته دي. ماهرین یې سرګندوي چې په راتلونکو وخت کې د نړیوال موسمي اثراتو په وجه باندې په ګرمۍ کې نور هم اضافه کیدی شي او په سرکاري سطح باندې د بجلی په شبکه کې د بد تنظیم، کم پیداوار صلاحیت او د ریاستي کمزورو په وجه باندې خلکو ته نور هم مشکلات مخې ته راتلی شي. په دې حق لا په خوانی د وابډا د شبکې مشر شمس الملک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په راتلونکو وخت کې په لوډ شیډنګ کې نور هم اضافه وشي.
بعضې پروجیکټونو باندې به کال لګي او نیم به لګي، په بعضې به دوه لګي، په بعضې به درې لګي. نو هغې لپاره خو دا شی به اوس کېدی نه شي. دا خو معلومه وه خلکو ته، معلومه وه دا به اوس زیاتې. دا د کلایمیټ چینج کوم خبره را روانه ده، کلایمیټ وارمنګ او کلایمیټ چینج، نو په دې کې دا ټولې خبرې تر خلکو ته ځي، معلومې دي. اوس به دا سړی نه شي ویلی چې جولای راغه نو بس دا خو به ډېره سخته ګرمۍ وه. په دې کې به مونسون وي، جولای به هم تېر شي، اګست به هم تېر شي، سپتمبر به هم تېر شي، ټکې باران به ونه شي. بدقسمتی دا ہے کہ مونږ ځان تیارو نه. تاسو دا سیا چې اوس کوم غند کې دنغتی یی تا خو فورسیه بل شو کنه، نو تاسو ولې نه کولو او که په وخت مو کړی نه دا بارو نه پرابلم.
په پاکستان کې اکثره د بجلی په مختلفو کپنو کې کارکونکو مشران په ارضی بنیادونو باندې خپل کار سر ترسوي او د ماهرینو په وینا د دغه خلک د خپل نوکرو په بچکولو کې لګیا دي په زیاده دي چې دغه کپنو ته سپایده ورسوي د پاکستان حکومت سور دې وړاندې تو به حکومتونو ته په خپل صوبو کې د بجلی په پیداوار کې د اضافه کولو اجازه هم ورکړی و خو په خیبر پختونخوا کې اکثر خلک دا غنی چې د بجلی پیداوار د صوبې د ضرورت نه د سیوا باوجود په دې صوبه کې غیر اعلانیا لوډ شډینګ مخې ته راځي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په څه نرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس ډیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د افغان حکومت ویان وای د ملک دوه ځله مرستیال صدر فیلډ مارشل محمد قاسم فهیم نن د 50 کالو په عمر کې په حق رسیدل دي ویان وای قاسم فهیم په خپل مرګ مړ شوی دی افغان صدر حامد کرزی مارشل فهیم یو وطن دوست افغان او ستر مجاهد بللی او د هغه مرګ د افغانستان لپاره غټ نقصان ګرځولی رپورت پر راکبی د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال کمال سرات
دی افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم دی ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شو د ډیابېټس یا د شکرې ناروغي درلود او څو ځلې د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته هم تلی و په دې اړه د جمهوري ریاست ویان ایمیل فیضی په خپل ټویټر کې د حکومت لخوا د مړینې په اړه درې ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی د مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې په مراسمو کې د ګډون په اړه د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه قومي مشران او حکومتي چارواکي یا کابل ته رسیدلي او یا هم په لار دي خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د جنازه به کله او چیرته خاورو ته سپرل کیږي دا چې فهیم د حکومت دویم وړپړی چارواکی دی په اړه د سیاسي چارو مبصرین وایي چې د افغان حکومت لپاره د مړینې لوی ځای ده خو دا هم وایي چې ستر سیاسي گزار ځکه نه دی چې دی په خپل مرګ مړ شوی دی په دې اړه د سیاسي چارو شونونکي جاوید غفور ډیوی رادیو ته وویل
مارشال محمد قاسم فهیم دی او پیژندل شوی چیرې و او ته ولسم شر مرستیال دی خو په سیاسي د افغانستان په سیاسي او نور وزارت باندې په خاص سیاسي نشي لرلی دا په دې چې رئیس جمهور شته دی او رئیس جمهور د ملک واج په لاس کې لري او رئیس جمهور ټول کارونه سره همغږي کوي او وخت دی خو بیا هم د افغانستان د ولسم شر د مرستیال په توګه د افغانستان لپاره یو لوی ځای دی
مارشال محمد قاسم فهیم د شمال پنشیر ولایت اوسیدونکی د جمعیت اسلامی ګوند غړی او له پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود سره نږدې اړیکې درلودې همدا شان کله چې د طالبانو او د جمعیت اسلامی د قدرت په سر سره جنگ وو د احمد شاه مسعود د کمانډ لاندې ستر کمانډان هم پاتې شوی بیا چې کله په 2000 لومړی کال کې د تلفیز وکونو لخوا د طالبانو وکمنې ډنګه شو نو په هغه مهال کې چې کله جمهور رئیس حمید کرزی د موقت ادارې مشر وټاکل شو د دې دفاع وزیر وټک او په هغه محل کې د مارشال لقب هم ورکړ لاغي ورستو د 2009 هم په تیرو انتخاباتو کې له حمید کرزی سره سیاسي یووالی وکړ او د دې ځان لومړی مرستیال وټاک چې ان تر اوسه پورې په دې چوکۍ دند تر سره کوله خو لا نه د معلومه چې حمید کرزی به د پر ځای څوک او کله د دفاع وزیر وټاکي خو تر اوسه پورې لا نه د معلومه چې د ده ځایناستی به څوک او کله وټاکل شي کمال صدات امریکا غږ ډیوا ریډیو افغانستان
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وجه استه قدرمنو اوریدونکو ځو هم د یوکرین خواته چې امریکایي چارواکي وایي د یوکرین په مسله په روسیې باندې فشار زیات کړی دی په داسې حال چې نړیوال مطبوعات بیا وایي د روسیې عسکرو لخوا د یوکرین په کرایمیا سیمه کې پوځي کاروایي هم ترسره شوې ده د وایس اف امریکا یو رپورټ هم په دې باب زموږ خبر همکار کلیم افضل وړاندې کوي
د یوکرین په سیاسي کړکیچ او لوجه روس په مداخلت په نړیواله کچه سخت ناخوښي او عکس العمل مخې ته را روان دی. د یوکرین په کرایمیا سیمه کې د روسي پوځیانو زیاتوالی او هغوی د گشت اوس نړیوالو خبري ادارو تایید کړی. رایټرز خبري اداره ښایي چې کم ګاډي او ټرکونه په دغه سیمه کې روسي اډو ته ځي راځي نو په هغې باندې د روس جنډې ځلیږي، خو روس دا راپورونه رد کړي چې په کرایمیا کې روسي پوځیان ګزمې کوي. د یوکرین خارجه وزیر د راپورته شوې مسلې لپاره د سفارتي حل راوباسلو غږ کړی، خو د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وایي چې د یوکرین نوي حکومت سره خبرې اترې کول به بې مقصده وي، ولې چې په کیف ښار کې دغو سیاسي مشرانو ته پکار دي چې کم پرستو تندرو باندې د غږ وکړي چې دا ټول احتجاج بند کړي. د روس خارجه وزیر وایي چې دا شخړه د یوکرین ذاتی مسله ده په کومې کې چې بهرنی لاس ملوثه دی او زموږ پکې هیڅ لاس نشته. په یوکرین کې د ارضي حکومت یو آزاد حکومت هم نه دی. د بد مرغه د حکومت تندروه کم پرستو باندې انحصار لري چا چې په یوکرین کې د وسلې په زور حکومت ترلاسه کړی. بلخوا د امریکې خارجه سیکرټر جان کیری هم د روس خارجه وزیر سره په ټلیفون بحث کړی. دواړه مشران په دې رضا شوي چې یو ځلې بیا به په دغې مسلې خبرې کوي. په واشنگتن کې د بروکینګ انسټیټیوټ د څېړنې ادارې سره کار کوونکی سټیون پایفر وایي چې په یوکرین کې شروع شوې شخړې په فوري توګه د حل کولو ضرورت دی. دی وایي
Russia and Ukraine right now are one nervous 20-year-old soldier's mistake.
دی وایي چې دا وخت روس او د یوکرین مثال داسې دی چې لکه یو شل کالن بد هوا سپوزی چې یوه غلطي وکړي او د کومې لوجې داسې یوه بده پیښه کیدای شي چې لوجې به یې هر څه د واک نه وځي. د بروکینګ انسټیټیوټ د څېړنې ادارې یو بل سکالر مایکل اوهانلن وایي چې امریکا نه غواړي چې د روس او یوکرین ترمنځ د پوځي وسیلو استعمال وشي. دی وایي
ډیفیوزینګ دیس اند ناټ میکینګ اټ انی مور اف ا زیرو سم شو داون دن نیسیسری is the core interest we have.
دی وایي چې دا لانجه ختمول د امریکای یوازنی مقصد دی. امریکا نه غواړي چې په دې کې غیر ضروری حساب کتاب ته خبره راولي، ولې چې په حقیقت کې په دغه مسلې کې سهم لوی ګټې نه دی پرته. د امریکای صدر باراک اوباما هم د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشرانو سره په ټلیفون خبرې کړي. په دغو کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانس صدر فرانسوا اولاند او د اټلی وزیر اعظم میټیو رنزی په شمول د لاتویا، لیتوانیا او استونیا مشرانو سره هم د روس په یوکرین کې د مداخلت په سر معلومات شریک کړي. صدر اوباما دغو مشرانو ته باور ورکړی چې امریکا به خپل اتحادیانو او ملګري هیوادونو سره کلک ودرېږي او باید چې روس ته د یوکرین نه خپل پوځونه بهر کړي. دې سره سره نړیوالو نظر ساتونکو او د بشري حقوقو ډلو ته د هم اجازه میلاو شي چې په کرایمیا کې خپل کار پیل کړي. د صدر اوباما په شمول ټولو مشرانو د یوکرین په کرایمیا کې را روانې ټول ټاکنې رد کړي او د مئی په میاشت کې د یوکرین صدارتي انتخاباتو ملاتړ ښودلی.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د ملیشیا د ترانسپورټ وزیر وایي د هغه سلورو کسانو په باب یې پلټنې شروع کړې دي چې ګمان ورباندې کیږي په بېدرکه شوې الوتکه یې د غلا پاسپورټونو یا جعلي کاغذونو سفر کو. د ترانسپورټ وزیر حسام هشام الدین حسین د اتوار پرس خبریالانو ته ویلي استخباراتي ادارې د ټولو مسافرانو په اړه معلومات راغون ډوي او د نړیوالو همکارانو سره رابطې کوي چې پکې د امریکای استخباراتي اداره اف بی آی هم شامل ده. د کواله لپور نه چین ته روانه شوې دغه مسافري جهاز تر اوسه پورې کومه پته نه ده لګېدلې او یو شمېر ملکونه د دې لټون هم کوي. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکارا ماوش چلیل باندې کوي.
د ملیشیا سرخار کوالالمپور نه بیجینګ ته تلونکي فلایټ نمبر ایم ایچ 308 باندې 209 تنان موجود وو چې پکې 228 مسافران او 12 د عملی غړي وو. د خالی په سهر جاری شوې یوې بیانیې کې د هوایي شرکت مشر ویل دي چې زیاتره مسافرانو د چین شهریت لرلو او دوه د غېږې ماشومان هم پکې وو. په دجاز کې د 15 نورو قامیتونو خلک هم سوار وو چې پکې د 13 تعلق ملیشیا سره، د 12 انډونیشیا سره، اوو آسټرېلیاوي، 3 فرانسیسي او 4 امریکایان وو. دې نه علاوه پکې د نیوزیلینډ، یوکرین، کینیډا، روس، تایوان او د نیدرلینډ سره تعلق لرونکي کسان هم موجود وو. چارواکي وایي چې د مسافرانو د نمونو جاری کړې شوې فهرست کې دوه مسافرانو د غلا کړې شوې پاسپورټونو باندې سفر کولو چې د یو پاسپورټ د اټلی او د بل پاسپورټ د آسټریا وو، خو د دې پاسپورټونو اصلي مالکان دا وخت په خپل هیوادونو کې دي او د دوی پاسپورټونه په تیرو دوو کلونو کې په تھائیلینډ کې غلا شوي وو. کوالالمپور نه بیجینګ ته تلونکي د ملیشین هوایي شرکت د اجاز د بدرک کېدو 3 ساعته تیر شوې دي، خو اوس هم ګنښ میټیمونه د جنوبی ویتنام په سمندر کې د دې لټون کوي. د ویتنام جاس په سمندر کې په دوه ځایونو باندې تیل کتلې دي کوم چې په ممکنه توګه د دې جاس کې دي شي، خو تر اوسه کومه ملبه نه ده ترلاسه شوې. د ملیشین هوایي شرکت لپاره ویاند لینکن لی وایس اف امریکا ته ویل دي چې دوی د جاز مندر لپاره هر ممکنه ګامونه اخلي.
We are working with authorities who have actively activated the search and rescue team to locate the aircraft. Our team is currently calling the next of kin of passengers and crew.
موږ د جاز لټون او امدادي کارونو لپاره اوس هم چارواکو سره کار کوو. موږ د جاز سره تیر ورځ د سهار په کم سلور بجې رابطه ختم شوې ده.
د چین، فلپاین او د امریکای سمندري او هوایي جازونو هم د لټون په عملیاتو کې شامل شوې دي. د ملیشین هوایي شرکت فلایټ نمبر ام اچ 370 د کوالالمپور نه بیجینګ ته الوت کولو یوې غنډې پس د ریډار نه غیب شو. د زیاتره مسافرانو تعلق د چین سره وو.